دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو ز اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څخه خبرونه اوري د افغانستان جمهوریت ریاست ویان وایي حکومت د طالبانو سره د بین الافغانی خبرو پیلې دوه پاړه ټول اړین اقدامات کړی دي صدیق صدیقی نن ویل دی چې د حکومت مذاکراتي هیئت د مخامخ بین الافغانی خبرو پیلې دوه ته کاملا چمتووالی لري صدیقی وویل اوس باید طالبان د مخامخ بین الافغانی خبرو پیلې دوه لپاره خپل چمتووالی وښيي هغه زیاته کړه منګ مذاکراتي هیئت کاملا آمادگی لري طالبان ته پکار دی چې آمادگی ونیسي ترڅو مذاکرات زر تر زر پیل شي تخنیکی مسائل چې په دوحه کې شتون درلود هغه هم تقریبا حل شوی دی نموړي جاته کړه دا چې د طالبانو هیئت په پاکستان کې و او تر هغه وروسته د طالبانو د نوي مذاکراتي هیئت د اعلان لوجه مذاکرات ځنډیدلی و د جمهوریت ریاست بیان وویل د حکومت مذاکراتي هیئت بعد د طالب هیئت سره خبرو کې د افغانانو د ټولو برحق غوښتنو څخه دفاع وکړي په داس حال کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلې دوه پاړه هلي زیاتې شوې دي په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیرانو یو ځل بیا د طالبانو نه د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې ده په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دې هیواد کې د سولې ټینګېدو او د تلپاتې اوربند ټینګېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو د غوښتنې سره په ټکر کې دی پیلامې کې ویل شوی دی چې د بین الافغانی خبرو پیلې دوه لپاره باید د باور فضا رامنځته شي اروپایي ټولنې همدارنګه ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره باید د رامنځته شوي تاریخي فرصت نه ګټه واخیستل شي او زیاته شوې ده چې باید بین الافغانی خبرې زر تر زره پیل شي د لغمان ولایتي چارواکي وایي د پاوس هلیکوپټرو تیر شپه د الیشنګ په ولسوالۍ کې په طالبانو بمباري کړې ده او شل وسلوال طالبان یې وژلي دي د والی ویان اسدالله دولتي امریکا غاک ته ویلي دی چې طالبانو تیر شپه د الیشنګ ولسوالۍ په جیبون سیمه کې د محلي پولیسو په پوسټو برید کړی و چې لګورسته د پاوس هلیکوپټرې ورورچدي او بمباري وکړه نموړي جاته کړه چې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته نور سخت ټپیان دي په وژل شوو طالبانو کې 15 تنه یې د لیزري سلا درلودونکو هم دي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د کورنۍ چارو وزارت د هغو کسانو سره د جدي چلند خبرداري ورکړی دی چې د شهید ونی د مراسمو د لوانځلو په پلمه غیر قانوني کړنې کوي د وزارت ویان طارق آریان نن خبریالانو ته وویل چې د شهید د ونی مراسم باید په آرام چاپېریال او د عامه نظم د اخلالولو پرته وشي هغه زیاته کړه هغه کسان اوډلې چې غواړي د شهید د ونی په نوم داسې اعمال وکړي چې له امله یې زموږ د خلکو فزیکي او روحي امنیت وګواښل شي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده چې له دغه کسانو سره جدي چلند وکړي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوري د همڅو نړیوال خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو د دوه کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او جو بایډن ترمنځ د رسمي مناظرې ورځ وټاکل شوه مناظره بعد د سپتمبر د میاشتې په 9 کېږي او دا به د دغو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ لومړنۍ رسمي مناظره وي د جمهوری غوښتونکي ګوند برحال ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرسیال جو بایډن د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د خپلو کاندیدانو په توګه ټاکلې دي په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي هند اوس د کورونا وایروس د زیاتو مثبتو پیښو په درلودلو سره په نړۍ کې دویم هیواد شو د هند روغتیا وزارت د نوي زره 892 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی چې دا په یوه ورځ کې په کورونا وایروس د اخته کېدو نوی نړیوال ریکارډ دی په هند کې اوس څه د پاسه 4.2 میلیونه کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي او د هیواد د مړو شمیر 1,642 تنو ته رسیدلی دی یوازې د دوشنبې په ورځ په هند کې 1,014 کسان د کورونا له امله مړه شول برازیل اوس د کورونا وایروس د پیښو د زیاتوالي په وجه دریم هیواد دی چې 4.1 میلیون کسان پکې د کورونا په وایروس اخته شوي دي او یو له کوشپګ وزرا 450 تنه پکې مړه شوي دي د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې لمړی هیواد دی چې د کورونا د وایروس ډېرې مثبتې پیښې لري په امریکا کې 4.3 میلیونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي او تر اوسه 1,09,000 کسان مړه شوي دي د سیمه او نړۍ د خبرونه د امریکا غاغ اشنارېدو د واشنگتن د سټیډون اوریا. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سوریه ته تللی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د ښاغلي لاروف د راتګ نه وړاندې د روسیې یو جګ پوړی هیئت وردمخ کې په سوریه کې و. دا د 2012 کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سوریه ته سفر کوي. ټاکل شوی سرګی لاروف د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد او د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعالم سره وګوري. روسیا د 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده د هیواد مهم ملګری دی. روسیې په 2015 کال کې سوریه ته پاوس هم واستوه او د جګړې رخ بدل کړ، ځکه د روسیې د هوایی او ځمکني ځواکونو په ملاتړ د سوریه حکومت ډېرې سیمې د یاقیانو نه بېرته ونیولې. د سوریه په جګړې کې تر اوسه شاوخوا 380,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور کډه کېدو ته مجبوره شوي. شاوخوا 300 روهنګي مسلمانان نن د بحر د لارې اندونیزیا ته ورسېدل. دغه کسان ادعا لري چې تقریبا 8 میاشتې په بحر کې په کښتۍ کې تیرې کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي دی چې دغه مهاجرین د همدې روان کال د فبروري په میاشت کې د بنګلاديش د کاکس بازار په نامه د مهاجرینو د کمپ نه خپل سفر پیل کړ. په دې کې لسګونه ماشومان هم دي. په دې اوږده او خطرناک سفر کې د هغوی 10 ملګري مړه شوي هم دي. د سیمې یو اوسیدونکی د ماجرینو دا د لرګیو نه جوړه شوې کښتۍ په بحر کې ولیدل او د هغوی سره مرسته وکړله چې د اندونیزیا د سوماترا ټاپو ته ورسیږي. د سویټزرلند د بهرنیو چارو وزیر اگنازیو کاسس نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د سولې، اقتصادي پرمختګ او بشري حقونو په هکله خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د سویس دا چارواکي به 3 ورځې په تهران کې تیرې کړي او د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره به هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وړاندې تر دې چې د سویس د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ولاړ شي د هغه سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. داسې اوازې دي چې ګواکې په دې سفر کې د واشنگتن او تهران د اړیکو په هکله هم خبرې کیږي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خاطبزاده دغه اوازې رد کړلې او ویلي دي چې دا سفر د مخکې نه پلان شوی و، خو د کرونا د وبا له وجې ځنډېدلی و. امریکا او ایران د 1990 کال په دې خوا چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشه سیاسي اړیکې نه لري او په تهران کې د سویس سفارت د دواړو هیوادونو اړیکې سمبالوي. او وروستۍ خبر دا چې د سعودي عربستان باچا سلمان د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ویلي دي چې هغه د فلسطین د دعوی د عادلانه حل لارې ملاتړ کوي. د سعودي پاچا همدارنګه ټینګار کړی دی چې د سولې د راتګ لپاره په عادلانه توګه د فلسطین د دایې ته د تلپاتې حل لپاره ژمن دی. خو سعودي ویلي دی چې د عربي متحده اماراتو په شان باندې اسرائیل سره سیاسي اړیکې تر هغه وخته عادي نه کی تر څو چې اسرائیل د فلسطین سره په نړیواله کچه پیژندل شوی د سولې موافقه نه وی لاسلیک کړي. د اسرائیل او امریکا یو ګډ جګپړی حکومتي هیئت د همدې میاشتې په سر کې د لومړي ځل لپاره په تجارتي الوتکه کې عربي متحده اماراتو ته د سعودي عربستان د هوایي فضا د لارې ولاړل. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي پاچا وستایه چې د الوتکې ته یې د هغوی د هوایي فضا د لارې د تیرېدو اجازه ورکړې وه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ اشنارېدو د واشنگتن د سټیډون واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې د جمهوری ریاست مانی ویلي دي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته بشپړ چمتووالی لري او طالبان دي دغو مذاکراتو ته خپل تیاری ونیسي. د جمهوری ریاست نطاق ویلي دي چې تخنیکی ستونزې هم تقریبا اوار شوې دي. د دې سره جوخت په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دواړو غاړو نه د مذاکراتو د پیلولو غوښتنه کړې ده او دای هم ویلي دي چې نور باید خبرې ونه ځنډول شي. د دوحه د مذاکراتو د پیل کره کتنه لا هم نه ده څرګنده شوې. رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلی دی.
ځنډ او بیا هم ځنډ، او اوس هم لا معلومه نه ده چې د دولت د مذاکراتي پلاوي او طالبانو ترمنځ به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات کله پیلېږي. خو د مذاکراتو لپاره دواړو لورو اقدامات کړي. طالبانو خپل نوې یو شکسیس پلاوی د مولوی حکیم په مشه اعلان کړی دی. حکومت وایي چې پلاوی هم هغه دی او د لوی جرګې د وزشو حدود او صلاحیتونو په اساس به له طالبانو سره مذاکرات کوي. د ولسمشر غنی ویان وایي چې د مذاکراتو د پیل په مخ کې خندونه نور نشته. مذاکرات به شفاف او حتی که نړۍ په مذاکراتو کې معامله وکړي د حکومت ځواب به نړۍ ته ردوي.
طالبانو ته پکار دی چې دوی خپل تیاری ونیسي. دوی څو وخت یا دوی هیات په پاکستان کې بیا دوی دوحه سفر وکړي، بیا د دوی د مذاکره کوونکو لست اعلان مسله هم چې هغه اعلان شو خو دوی دی باید خپل تیاری ونیسي تر څو مذاکرات ژر تر ژره پیل سي. تخنیکی مسائل چې په دوحه کې شتون درلود هغه هم تقریبا حل سوي.
پام دی حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوي د دې ټولنې د ماموریت مشرانو او په کابل کې د کاناډا سفیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره له طالبانو او افغان دولت غوښتي چې بین الافغاني مذاکرات له نور ځنډ پرته پیل کړي. اروپایي ټولنې طالبانو نه غوښتي چې ژر بې شرایطو پراخ او د ټول هیواد په کچه اوربند ته غاړه کېږدي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې له مذاکراتو رامنځته شوی سیاسي جوړجاړی باید د 1900 کلونو د ډیموکراتیکو او بشري حقونو د ساتنې په اساس وشي. د افغانستان د ولسمشر مانی او د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې له دې اعلامیې هرکلی کړی دی. سیاسي کارپوهان د مذاکراتو د ښې نتیجې په تمه دي.
زه امیدوار یم چې بین الافغاني مذاکرات نتیجه به ډیره شي او په دې کې به ناټو او امریکا او همسایه مملکتونه د دې پروسې نه حمایه کوي تر څو چې افغانستان یو سول ته ورسي.
په پام کې واچې د دولت مذاکراتي ټیم د تیرونی په ورستۍ او یا د دې اونۍ په همدې درې ورځو کې دوه ته لاړ شي. خدانې ټی زنډې د لیدي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دولت مذاکراتي ټیم هر غړی تاکته چمتو دی.
یو شمیر ترتیبات او چمتووالی چې د نړیوالو همکارانو او کوربه هیواد لخوا پیل شوی د ورستۍ کېدو په حال کې دی او د مقابل لوري یو شمیر ترتیبات او چمتووالی ترکار او بحث لاندې دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی به د چمتووالو او ترتیباتو له ورستۍ کېدو د داد په ترلاسه کولو سره قطر ته لاړ شي.
ځینې کارپوهان لا دا باور هم لري چې ښایي د ډاکټر عبدالله عبدالله د حضور په سر هم ستونزې موجودې وي. په دې اړه د مصالحې عالي شورا څه نه وایي؟
اوس که ډاکټر صاحب عبدالله د دولت د په استازیتوب باندې هلته ځي هغه هم لوړ پوه استازی نو طالبانو ته طالبانو ته دا د منلو وړ نه ده.
په پام کې ده چې د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم قطر ته لاړ شي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دی تر څو د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو لپاره هڅې چټکې کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې لوري د حکومت د یو شمیر پروګرامونو ردول او د حکومت لخوا د دغه پروګرامونو په عملی کولو ټینګار د دوه قوتو ترمنځ د تقابل سبب شوه دی. د افغانستان جمهوریت ریاست په دې برخه کې ولسی جرګه مسؤل غني خو وکیلان تور لګوي چې حکومت د ولسی جرګې پریکړه ته درناوی نه کوي. ممتاز بهیر د کابل نه راپور شالګله.
د افغانستان جمهوریت ریاست په ولسی جرګه کې د حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام ردیدل او د حکومت د امنیتی تړون په تړاو انتقادونه د دغه جرګې لخوا خواشینونکي اقدامات بلل دي. د افغانستان ولسی جرګې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د اداري فساد د اندېښنو له امله د حکومت د ملي دسترخوان پروګرام چې پکې بیوزلو کورنیو سره مرستي کیږي د رایو په غوس اکثریت رد کړ. خو د وکیلانو د دغه تصمیم سربیره افغان حکومت د ملي دسترخوان پروګرام عملی چارې پیل کړي او د وګي پښپګمه د مالیه وزارت او نړیوال بانک دغه پروګرام مالی سند هم په ارکیل لاسلیک کړ. اوس دا مسله د افغانستان د اجرایه او مقننه قواو ترمنځ د تقابل لامل شوې ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یو کانفرنس کې له کافي معلوماتو پرته د ولسی جرګې د تصمیم غیر عادلانه وباله او ویل چې دا اقدام د حکومت د فیصلو په وړاندې د بې پروايي ښکارندوی کوي. ښاغلی صدیقی د غراز د حکومت د امنیتی تړون پروګرام په اړه د ولسی جرګې انتقادونه رد کړل او ویل
دا مطلق رد و چې حکومت د ملشي جوړ کی ضرورت نشته. دې زموږ انتقال پر پارلمان دا دی چې ولی دوی دغه شایعاتو ته دوی غوږ نیسي. هیڅ ضرورت نشته چې حکومت دې ملشي جوړ کړي. ولې موږ خپل امنیتي دفاعي ځواکونه لرو. دوی په ډېر میړانه د خپل وطن دفاع کوي او دې ته هیڅ ضرورت نشته چې د افغانستان حکومت دې ملشي جوړ کړي. دا کاملا ردو په کلکه ردو او هیله مو دا ده د پارلمان چې دغه شایعاتو ته دوی باید
د جمهوری ریاست ویان ټینګار وکړ چې د حکومت د امنیتی تړون پروګرام جلا تشکیلات بودیجه او تجهیزات نه لري بلکې د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه پروګرام لاره د خلکو په همکاري امنیتی اقدامات ترسره کیږي. خو دغه دوو مسلو د ولسی جرګې د وکیلانو توند خبرګونونه راپارولي او د دوشنبه ورځ په غونډه کې ور باندې اوږده او تاوده بحثونه وکړل. یو شمیر وکیلانو د ملي دسترخوان پروګرام عملی کول د ولسی جرګې فیصلو ته به احترامي وبلله او د غراز دا حکومت د امنیتی تړون په پروګرام یې هم انتقادونه وکړل. دا ولسی جرګې دوه غړو سید احمد سیلاب او غفار خان وویل
پر ټول او ازر مجلس باندې په ډیر د ننش باندې ځخ کوم چې دغه ملي دسترخوان د پروژې مخه ونیسي ترڅو چې حساب یې نه ورکړي ترڅو چې د کورونا غل نه ونیول سوي دغه پیسو ته اجازه ورکول خپل په غلا کې اشتراک کول دي او خپل د غلا په معنا دي.
د ملي دسترخوان خبره رښتیا هم چې دلته تلار د یو نفر شین کار نور په اتفاق راي ورکړي او چې دا د نه مالکی نو حکومت کله چې د دې په خلاف کې کار کوي تالار باید کته تصمیم ونیسي ترڅو حکومت ساملار تر وګرځي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې په اساسي قانون کې د درېګونو قواو ترمنځ تفکیک یو منل شوی اصل دی او ټول قواو مکلف دي چې دغه اصل او د قواو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غته وویل چې په افغانستان کې اداري فساد د قانون نقض او په وړاندې ناغېړي او سیاسي اختلافات د اجرایه او مقننه قواو ترمنځ د تقابل لامل شوی.
ډېر خراب عواقب لري. تر ټولو عمده عواقب دا ده چې د قانون نقص فرهنګ رازیاتی او راستربلی نو د خلکو اعتماد را کمی دي. حکومت او د مقننه قوې په وړاندې واټن زیاتی او تر څنګ هغه پرمختګونه چې د اساسي قانون پر اساس ممکنه دي هغه ته ډېرې زیاتې خنډې را پیدا کوي. موږ تاسو ته
له دې وړاندې حکومتونو کې هم د بودیجې په تړاو بحثونو د وزیرانو استیزا او د وزارتونو د سرپرستۍ مسلې د اجرایه او مقننه قواو ترمنځ د تقابل لامل ګرځېدلې دي. د ملي یووالي د حکومت پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د کابینې 14 وزیران د بودیجې د نه مصرفولو له امله په یو وار استیزا کړل او اته تنه وزیران چې ولسی جرګې ته حاضر شوي نه وو د وکیلانو له لوري صلاحیتونه بیرته واخیستل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې د کورونا د وبا مثبت پیخي د کمیدو په حال کې دي. بل پلو جمهور رئیس اشرف غنی په ار کې د کورونا د وبا سره د مبارزه په حق لا په غونډه کې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ په همغږي ټینګار کړی دی. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغان حکومت لخوا په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د منحنی د ماتولو د اعلان او په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میاشتو بندیزونو او قرنطین حالت څخه د وتلو وروسته د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی دی. خو د عامې روغتیا وزارت د تیرو شاوخوا 10 ورځو د کرونا د وایرس د لابراتوارونو د مثبتو پیښو پایلې ښیي چې په دغه موده کې په پرله پسې ډول د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وایي چې دا وزارت د دوه اونیو د مشکوکو پیښو د مثبتو پایلو ته کتنی د پیخو د زیاتیدو یا کمیدو اټکل کوي.
خو یو شای باید په نظر کې ونیسو دغه پیخي باز ورځې تعداد زیاتیږي. همیشه باید څه اوسط د وو ورځو یا د څوار لس ورځو واخلو. د وو ورځو واخلو بیا وایو چې څومره تغیرات راغلي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې هغه فیصدی د معاینات چې مثبتیږي هغه خ انډیکیټر د نسبت ته چې مونږه د پیخو تعداد روزمره وګورو نغه مونږه یو هفته کې ګورو نو هغه کې بیا مونږ ته معلومیږي چې څنګه دا واقعیت اوس هم فعلا هم د نزول په حالت کې یو.
د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ د کرونا د وایرس شپږ نوي نو مثبت پیښو خبر ورکړي. د یکشنبه په ورځ هم دغه وزارت څلور نوي مثبت پیښو خبر ورکړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وای نور الله ترکیوي د نوو پیښو د ثبت وروسته اوس په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 8300 نوي تنو ته رسیدلی دی.
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 458 شکمنې پیښې معاینه شوې چې د جمعې شپږ نوي تنه مثبت تایید شوی و شل تنه بیرته روغ شوی و درې تنه دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور وایي چې دا وزارت په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس پیښې څاري او که چیرې زیاتوالی په کې ولیدل شي نو حکومت ته به خپلې سپارښتنې وړاندې
کړي. وګورو که چېرته پیښې زیاتېږي چې بیا خپل په سپارښتنو کې آیا تغییرات راولو یا قیدات دولت ته ووایو چې قیدات زیات کړي. مګر اوس فعلا پورې خو حالات ښه ده، یعنی ډیر داسې غټ آؤٹ بریک نه لرو. هغه وښیي چې ډیر څلوېښت یا 50 نفره له یو ایونټ نه یا له یو زینه مصابه شوي وي.
د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې د کورونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه افغانستان کې 1,315 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2,550 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. د بلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر په یوه اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې د یو شمېر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو او د روغتیا خدمتونو د ښه والي لپاره تیره ورځ پارک کې د یوې غونډې مشري کړې ده. په دې غونډه کې د عامه روغتیا او مالي وزارتونو، افغانستان د طبي شورا او د بازرسیا پلټونکو دفتر چارواکو ګډون کړی و. ارګوی په دې غونډه کې د مالی وزارت چارواکو د کورونا وایرس سره د مبارزې لګښتونو، د بازرسیا پلټونکو ادارې په څلورو ولایتونو کې د کورونا د لګښتونو د ارزونې او د افغانستان طبي شورا د کورونا د درملنې د روغتونونو د څارنې په اړه خپل راپورونه وړاندې کړل. جمهور رئیس غني دې غونډې ته ویل چې د عامه روغتیا وزارت دي، د مالی وزارت، بازرسیا پلټونکو ادارې او د افغانستان طبي شورا موندنې او راپورونه ولولي او د جمهور ریاست د چارو ادارې په همغږۍ دي د وړاندیز شوو اصلاحي مواردو د څارنې لپاره منظم پلان ترتیب او تطبیق کړي. جمهور رئیس غني همداراز د عامه روغتیا وزارت پر مسلکي کولو، د افغانستان طبي شورا بودیجوي ستونزې پر حلولو او د کورونا دویمې څپې د مدیریت لپاره کافي ظرفیت لرلو څخه ډاډ ترلاسه کولو په هدف پر واضې کړنلارې او د عامه روغتیا وزارت د اساسي دندو د تعریف او د هغوی پر اغیزناک تطبیق په تمرکز باندې ټینګار وکړ. جمهور رئیس غني وویل چې طبي شورا د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو لپاره مشخص جوازونه او واضح طبي معیارونه جوړ کړي چې د باور وړ طبي وړتیاو باندې ډاډ ترلاسه شي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.
په جنوبی ولایتونو کې سیمایز چارواکي وایي چې د تړلو خوونځیو لکبل په ټولنه کې د بے سواد وګړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د قندهار د پوهنې ریاست ویلي دي چې په دغه ولایت کې د سواد زده کړو په پروګرامونو کې د نالوستو کسانو د برخې اخیستنې لیوالتیا ډیره شوې ده، مګر د دوی امکانات لږ دي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ راستولی دی.
دا د کندهار ښار په مرکزی برخه کې د شزینه زکونکو د سواد زکړی یو مرکز دی. دلته د لیکلو او لوستلو ترڅنګ د ریاضي حساب هم زکونکو ته ورشول کیږي.
پاکوالی د ایمان یو برخه ده. موږ باید ځان او چاپیریال پاکوالی ته ځانګړې پاملرنه وکړو.
د جنوبی ولایتونو په زیاتره سیمو کې چې د پوهنې بهیر پکښې د بیلابیلو عواملو له مخې ټکنۍ دي، د سواد زکړی پروګرامونه غوره فرصت بلل کیږي چې په ټولنه کې د سواد ساتنه ور باندې لوړ شي.
د سواد زکړی او زده کوونکو کې مخکې مو هیڅ شی نه سپي ویلای، په هیڅ شی نه پوهېدل، او اوس د تر موږ سره شاله د خپل معرفي سوي چې دا د سواد زکړی موږ په یو څه پوسو او خپل ژوند ته پرمختګ ورکړو، په یو شی مو سر خلاصې د خپل ژوند په هر شی پوسو.
د پوهنې ریاست د هغو کسانو لپاره چې عمرونه یې لوړ دي په ښار او نږدې ولسوالیو کې د سواد زکړی محلي سنفونه جوړ کړي. د یادو محلي سنفونو شمیر 1,015 سره رسیږي چې ټول ټال 1,570 کسان پکې زده کړې کوي. په دې کې څلوېښت ښځینه د سواد زکړی سنفونه دي چې 400 تنه ښځینه شاګردانې پکې خپلې زده کړې مخته وړي. د پوهنې مسؤلین وایي چې د سواد زکړی له پروګرامونو څخه تر ډیره ښځینه زده کوونکو ډیره ګټه اخیسته. د سواد زکړو د پروګرامونو یو مسؤله میرمن صفیه په اړه امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته داسې وویل.
د شزنه والا کمن کې د پخوا په پرتله ډیره زیاته سوې ده، ځکه چې اوس په ټول افغانستان کې شت کولای شي چې د سواز د کړې د لارې څخه په هر پروژه مسه یا په هر ځای کې کار وکړي، نو په دې خاطر باندې د دې علاقمن کې زیاته سوې ده. مثلا د واکسین پروسه ده، د حیاتي هیرپوي کورسونه دي چې هغه هم دته ارچاله رچې دی باید سواد ولري، ځکه چې د متر وو د اندازې څخه کار اخستل کیږي. نو
د پوهنې چارواکي وایي چې د سواد زکړې په برخه کې کندهار ته لږ امکانات وکړل سوي، خو نالوسي کسان زیاتی او لیوال دي چې د سواد زکړو په پروګرامونو کې برخه واخلي. د کندهار د پوهنې ریاست د سیواز زده کړې امیر سلطانی وایي چې د لوړ عمر لرونکو ګڼ کسان غواړي چې د سیواز زده کړو په پروګرامونو کې زده کړې ترسره کړي، خو په دې برخه کې دوی ته محدود امکانات په واکه وکړل شوی.
عمومی د نارینه وو دغه چې دی سندونه د څو شپږ کالو څخه لوړ بیا تر پنځه څلوېښت کالو پورې دي، او موږ هغې هم په ولسوالۍ هم په مرکز کې په دواړو ځایو کې موږ فعالیت کوو.
چارواکي وایي چې د جګړو او نامنیو تر څنګ په دوامدار ډول د تړلو ښوونځیو په وجه د جنوبي ولایتونو په سطحه د نالوستو کسانو شمېر د کمېدو پر ځای د لوړېدو له ګواښ سره مخ دی.
زموږ په ولسوالۍ کې ډېر مکاتب ترلاسه شوي دي، او ضرورت شته کې ډېر توجه سي په سواد او سواد آموزي په بخش کې، په دا خاطر کې دا کار ونه سي موږ بل یو نسل بې سواد په خپل مملکت سره لرو، هغه نو یو اضافه بار دی په حکومت په وجو کې او د نور کسان کې تعلیمات لري او فعالیتونه کوي.
په دې ولایت کې د 1400 شونځو له جملې څخه 340 زیات شونځي تړلې چې په پایله کې زرګونه ماشومان د چارواکو په وینا له زده کړو څخه محروم پاتې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د نن 22 ورځې وروسته د سپتمبر 9 د امریکا د روانو انتخاباتي سیالیو مهمه ورځ ده. د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان جمهور رئیس ترامپ او جو بایدن په دغه ورځ مخامخ مناظره پیل کوي. د آشنا تلویزیون همکار حمدالله ارچوال په دې حقله راپورټ برابر کړی دی.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
د دواړو ګوندونو ملي جرګې پای ته رسیدلې. ولسمشر ترامپ او جو بایدن دواړه اوس رسمان د خپل ګوندونو نمائندان دي او دواړو خپل ټاکنیزې سیالۍ پیل کړې دي.
This is a life-changing election. This will determine what America is going to look like for a long, long time.
ولسمشر ترامپ او جو بایدن په مهمو ایالتونو کې خپل مخامخ رسمي مناظرې نه مخکې خپل پیغامونه رسوي. همدارنګ دواړه نمائندان د سپتمبر پر 9 د یو بل سره د مخامخ رسمي مناظرې لپاره هم ځانونه چمتو کوي.
زه فکر کوم موږ د ولسمشر د دواړو نمائندانو ترمنځ د شور او ځواک نه ډک بحث تمه کولی شو.
جریپر مریسکا د ټیکساس ای این ایم پوهنتون کې د عامه اړیکو استاد وای بایدن او ترامپ دواړه جنګیالي دي.
نوموړی د مباحثې پر مهال د خلکو د پیښې کولو پروا نه کوي. نوموړی دا کار په 2016 کې هم وکړ، او د جو بایدن په اړه موږ پخوا لیدلې دي چې په سیاسي بحثونو کې یو ډول اوږده سابقه لري، او نوموړی په خپل دریځ کلک ولاړ دی او په ټینګه دفاع کوي. موږ د 2012 په ټاکنو کې ولیدل چې نوموړی د ترامپ په شان د خپل سیاسي مخالفت یو لږ شانته پیښې وکړې.
د ولسمشرۍ د مناظرو د ترسره کولو لاره دا وي چې یو منځګړی له کاندیدانو پوښتنه کوي او نوماندان په خپل نوبت سره د نوموړي پوښتنو ته ځواب ورکوي.
مباحثه د دواړو نوماندانو د ارزولو لپاره یوه معلوماتي لاره ده چې خلک دا واوري چې دوی څه ډول خبرې کوي، د خبرو لهنه یې څه ډول دی، او همدارنګه د دوی له سیاسي تګلارو نه خبر شي. دغه مباحثه دوی ته دا موقع په لاس ورکوي چې مخامخ پر یو بل د کارونو د کولو تورونه ولګوي. همدارنګه دا مباحثه دوی ته وخت ورکوي چې مقابل استدلال وکړي، تورونه رد کړي او له ځانه دفاع وکړي.
چېرډن خی چې د امریکا په 2014 کال په ټاکنو کې یوازې 10% رایو ورکوونکو ویلو چې دوی د مناظرو پر مهال او یا له مناظرو لږ وروسته د خپل رایې د ورکولو په برخه کې پریکړه وکړله.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خپرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې تاسې په لوی خلاص بارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه واورئ.